کې او یو خاصه معلومات توای دي ورسره معلومات دي دا د وخت نو پیژنو هغه نو کتبی له هغه یا په سنتي نامو باندې کوم معلومات نه پیژنو نو کدی مې ربانی وکړي تاسو قرض او شکل مختره وسی او په لږه پرتو سیمو کې څه مست دی مراد باندې ملوستو فاختص کوڅو کې کومک لمریض سره کوم کومک کولای شي چې مخې سهرایي کار راوسی سیمفوم د کلینیک یا او یو داسې مرکز ته ورسوو چې هغه بیا الته تداوي شي نو دغه دې پوښتنې زه له
صاحب ډیر زیاته مننه مهمې پوښتنې وې اتمن به ځواب شي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
پوښتنې خو ډیر زړه پورې وې د میاشي پیژندل مانه دا ډیر میاشي پیژني او په زمین کې د ملاریا غوماشې کتابونه داسې لیکي چې کچیرته دا میاشي په یو ساحه باندې کینی او د ځمکې سره 15 درجه زاویه جوړه کړي تاسو باید مشکوک شئ چې دا میاشه ده او دا میاشه د نورو خاکی میاشونو په پرتله باندې لږ غټ ده نو په دغه خاطر باندې کچیرته تاسو په منطقه کې په دیو پوهیدلې چې دغه میاشه چې د منطقې ته راغلې ده د نورو عادي میاشو په پرتله باندې فرق او مشکل لري نو ښه خبره دا ده چې باید د امغه صحی کلینیک او کارمندانو سره باید په تماس باندې شئ بل پښتنه دا ده چې مریض سره سرنګ کولې شو کومه کوم وګورئ منګه تاسو د خبرونې په وګدو کې ویلې چې چیرته د ناروغ کې د ملیریا نخې نخانه راخکاره شولې تبا لړزه او خوله کېدل د خولو لړزو او تب سره سره زړه بدی کانګي نو پام دغه وخت کې باید کوټل اقدام وشي وخت باید ځای نه کی او ناروغ باید یو صحی کلینیک ته باید بوزی وینه باید معاینه شي او ډاکټر باید ورته لازم اهتمامات او اقدامات باید وکړي
من قیر صاحب عبدالحد په لیکه کې د پښتنو اخلو مهرباني وکړئ السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو تاسو ته او تاسو ملمت سلامونه او زمانو قاری عبدالحد درات د تخار ولایت د شکمش ولسوالۍ نه تاسو سره د ټلیفون په کار خایمه مشکلی نیست کاملا تبخش هستم تبخش ما روشن هست وقتی که بهار داخل میشه و موسم گرمی میه ما از زمانی که سبا آفتاب طلوع میکنه تا وقتی که آفتاب دیگر بیشینه تا با اون زمان ما قطعا در میدان گشته گذار کرده نمیتونم بیخی زیاد کاملا در گرمی پنج دقیقه دوام آورده نمیتونم سر مسار زیاد درد میکنه وقتی که سبا از خواب بلند میشم به خاطر نماز تا به ساعت 12 بجه پیشنه اصلا از یونی سایشتم ده نون نمیکشه کاملا دخیل هیچ اصلا نون ما نمیخوریم سر نمیکنیم البته دکتر محترم از سبایی که ما از خواب بلند میشیم تا با پیشین ما کاملا گنس هستم اصلا با اما حال خود نمیفهم جانم درد میکنه سرم خیلی زیاد درد میکنه دور یعنی چشمام خیلی زیاد درد میکنه دکتر محترم دماغم خیلی زیاد درد میکنه تا با پیشین کسی دانک سری حال میمیشتایم برابر میشه کمی نام میترم وقتی که باز در خانه میباشم تا زمانی که سلقین شد و شمال شد و افتاب بره باز ما کاملا طبیعتم روشن میشه باز ما میتونم گشته امیدوار هستم اگر در همی تکالیفی که مثلا اشاره کردم اگر با مرالیه کنم رابطه داشته با دکتر سیم محترم قربان به شما میره مثلا بر ما مشوره بتین وقتی ما در این تکلیف خود به دکترها خیلی زیاد مراجعه کردم متاسفانه یک جوابی اندک که تو تکلیف میده داری و انشالله خوب از زور میشی و به چهار تا دوای میده اکتفا کردن بر ما دوا ندادن و تکلیف ما برش از بگی نشید دکتر سیم محترم اگوان مشوره اگر شما میتین یا خودم کدام دواخانه شخصی یا دولتی داشته باشین برای ما اگر آدرس میگین ما تشریف بریم در مجرد رضای پروردگار شما اگر مداوا کنیم انشاءالله رحمان عجل دنیا و آخرت میشه دکتر سید محترم امیدوار هستم که سوال من از سرش اکبر وضاحت کردین دکتر سید تا که ما دوستم همیرا بشنیم
جناب قاری صاحب عبدالله حد بسیار یک موضوع خوب روشن کرد چون میگه وقتی که هوا تغییر میخوره و طلوع آفتاب میشه سردردی برشان پیدا میشه که یک فکر ما شما رو به طرف امراض چشم میبره، چون وقتی که روشنی به وجود می بر شما سردردی پیدا میشه. این را فوتوفوبیا میگه، ترس و حراس از روشنی. دومین چیزی که گفتن که تا پیشین سردردی باریم پیدا میشه و یکان قسم مشکل در چشمانم درد به وجود می سردردی گنگسیت و دماغم نارام و عصبانی میشم، پیشین پس سر حال میشم. یک نظرم چی ما شما را به طرف امراض گوش و گلون میبره، چون بعض اوقات نمی خود التهابات سینوس ها که خودی کیسه‌های هوایی هستن این منتن میشه، یا فرانتل سینوسایتیس میگه در تبابت برشون، یا مگزیلری سینوسایتیس. گپ خلاصه میسازم جناب قاری صاحب عبدالله جان، خودت باید پیش متخصص چشم باید مراجعه بکنی و در زمین با متخصص گوش و گلون. برالاوی اونا وقتی که اونا تصمیم قطعی گرفتن با یک دکتر سب داخله مشوره کو، انشالله این مشکلت حل میشه، قابل تشویش نیست. و با ملاریا که امروز ما شما در مورد ملاریا گپ میزنیم هیچ کدام ارتباطی نداره.
بل اوریدون که تزو میره بانی اوکای. سلام علیکم
محترم. نه در پیشار مریضی ده، ما تو در پیشار مریضی ده بیرو فر پتکیب که ما در پیشار مریضی سر نو بیر بریجی در کشت پیشار مریضی چه دو حکس ما سر در کشت سالی چطور جهت را کری وی
چو کلن محترمه؟
محترم سلیش دل سلیش کلن سلیش سلیش کلن بگیم چه حلایم.
سمرا وزن لری؟
یار وزن تقریبا یو سلو نف کلو دی
نامی خوداش خیام. چون در فشار خپل یو جامعه موضوع ده و پورا کافی وقت لري، یو پختنه چې ترې ما وکړه هم عمر سلوي خونه پورته دی، وزن د حد زیات لوړ دی. خپل د وزن زیاتوالی یا چاغوالی د فشار لامل ګرځي. وای چې تاسو په ژوند کې لایف سټایل کې تغییر راوړئ، د ژوند په کړو کې دا رور باید که غواړي چې فشار کنټرول شو زغ زیات لوړیږي، اولین اقدام و قدم باید دا وکړي چې مطلقا د غوړو وریجو څخه باید پرهیز شي. کړایان او غوښې باید ونه خوري، د حد ډیر خواړه ونه خوري، او په زمین کې دا باید منظم فشار کنټرول شي. د فشار د کنټرول په نتیجه کې دا باید منظم تمرین وکړي. ثوابي روژې باید ونیسي، دوشنبه او پنجشنبه، او فرضي روژه پې هم را روانه ده. حداقل دا باید په شپږ میاشتو کې د لسو کیلو نه زیات وزن کم کړي، ځکه د زر او زیات او عاجل وزن کمول هم ناخواله مشکلات منځته راوړي. کله چې دی خپل وزن کم که او د پاری سره سره باید مالګه کمه کړي، غوړ باید کم کړي، د سبزي او ترکاري څخه استفاده وکړي، نو د وخت په تیریدو سره به فشار خپل نورمال حالت ته راوګرځي.
بله ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د ملاریا د مخنیوي لپاره د ناروغي د کنټرول لپاره آیا کوم واکسین هم شته کنه؟
د بد مرغه منګ او تاسو تر اوسه پورې د ملاریا د مخنیوي لپاره واکسین نه لرو. په هغه واکسینونو چې تر اوسه پورې کار روان دی دوامدار پایدار نه دي او مؤثر نه دي تمام شوی. خو وی دو کسان یا دو ډوله کسان چې د خپل د بد مرغ او ناروغي حالت ته هغه کسان کولای شي چې د ملاریا په مقابل کې مقاومت وکړي، یو په جی سکس پی ډی اخته ماشومان، او بل تلسیمیا خپل د وینې یو ناروغي ده. دغه کسان چې دی وی دوی په ملاریا باندې ناخته کیږي، خدام د بد مرغ مرضی حالتونه دی، روغ کسان نه دي. خو په عمومي ډول سره د واکسینو په باب باندې تر اوسه پورې لاست راوړنی نشته دی.
بله، یو څوک د ملاریا په ناروغۍ اخته کیږي د بدن نورو غړو ته څومره زیان رسی ملاریا؟
وګورئ، که چیرته ملاریا په وخت او په ښه شکل سره درمل نشي، که د دماغو څخه شروع کو سیربرال ملاریا، دماغی ملاریا چې وژونکی حالت دی، شعور د لمنځه وړي، کوما حالت ته دی بوزي، د دماغو د پړسوب لامل ګرځي، او بالاخره مړینه منځته راوړي. که چیرته موږ او تاسو د ملاریا تاثیرات په تنفسي سیستم باندې وایو، وایي چې د تنفسي سیستم د پړسوب یا پلمونري ډیما لامل ګرځېدلی شي، د اسیدوسیس تنفس په زغ زیات لوړ شي، په وینه باندې خپله د ملیرا تاثیرات د شدید کمخونه لامل ګرځي. په هضمي سیستم باندې که چیرته د ملیرا تاثیرات د داخلي هضمي سیستم د خونریزۍ لامل ګرځېدلی شي. که چیرته د ملیریا تاثیرات چون د حیاتي غړي دي په پښتورګو باندې ووایو د پښتورګو د عدم کفایۍ لامل ګرځېدلی شي. حتی شدیده ملیریا په وینه کې د ګلوکوز کچه په آني ډول سره راکوزی، هایپوګلایسیمیا ورته وایي. ګلوکوز کمیږي، د دماغو اساسي خواړه دي، مریض یو دم شعوري حالت یې له منځه وړي. په نورو غړو باندې هم د ځیګر د لوړ اوبخې د لویوالي لامل ګرځي، د تورې د لویوالي لامل ګرځي، په لمفاوي غوټو باندې تاثیرات لري. حتی هغه میندې چې دوه زانې وي، د دوی ماشوم ممکن په ملیریا باندې اخته شي، ممکن دا ماشوم د مور په نس کې عمري، ممکن دا ماشوم کم وزن پیدا شي. او له بله پلوه د ملیریا د ناروغۍ ناخوالې کیدای شي دا ملیریا په وجود کې پټه شي او د ډېرې مودې دپاره پاتې شي، او کله کله راښکاره کیږي او بار بار دغسې مشکلات منځته راوړي چې دې ته ریلاپس زنډنی شکل وایي. نو دا په دې معنا باندې چې د ملیریا پرازیت یا دغه چې ناروغي چې ده، دا کولی شي چې په دوامدار ډول سره د انسان په وجود کې پاتې شي او د آینده حملو د پاره ځان مساعد کړي. یعنی په وجود کې ډېر زیات غړي کولی شي چې د ملیریا په واسطه باندې اخته شي.
بلې، ستاسو له نظره د ملیریا تقوی درملنه څه ده؟
بهترینه تقویوي درملنه د ملیریا چې دا وایي چې تاسو کله یو مریض په ملیریا باندې اخته شو، نو ښه خبره دا ده چې که عمومي او اساسي حالت یې ښه نه وي، لکه موږ او تاسو چې ویل شعوري خراب وي، د ناستې پاستې نه وغورځېږي، اشتهی خرابه شي، د خوراک کولو توانایي ونه لري، حتی د کوما حالت ته مریض لاړ شي، نو دغه مریض باید موږ او تاسو زر تر زر په شفاخانه کې بستر کړو. په شفاخانه کې باید په هغه عاجله خونه کې چې هغې ته انټنسیو کیر یونټ وایي، باید بل د مریض عمومي حالات باید وکتل شي، فشار باید معاینه شي، پلس ریټ یې باید ولیدل شي، د دې سره سره باید د دوی نظر معاینه شي چې آیا دا خو به څومره کم خونه، د تنفس په بابله باندې باید اهتمامات ونیول شي، په کافي اندازه سره باید مایعات دې ته توصیه شي، د دې سره سره باید د مریض مکمل معاینات په وخت باندې وشي. د معایناتو سره سره د مریض د وینې د ګلوکوز سویه باید اندازه شي، د مریض بهترین بهبود او ښه شکل سره د دې باید محافظت وشي. یو مریض د کومه حالت کې د ملیریا له امله منځته سره یو بهترین نرسنګ باید وشي تر څو پورې د مریض د بستر زخمونه پیدا نشي. او که چیرته د دې سره سره موږ او تاسو یو مریض دغه کو په دې باندې پوه شو چې خدای نخواسته ناروغ د ملیریا له امله په پښتورګو عدم کفایه خواته تللی دی، باید د هغې په بابله باندې موږ او تاسو احتمامات ونیسو. دا خو د هغې مریضانو په بابله باندې وو چې شدید شکل یې وو، خو که چیرته لکه څنګه چې موږ او تاسو په ټولنه او په منطقه کې په ملیریا باندې اخته کیږو، بهترینه خبره دا ده چې مریض باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتللی، ښه دوا ورته واخلي، شوده ورته ورکړي. د هندوانو موسم راغلی، په کافي اندازه سره مایعات باید واخیستل شي. بل په زمین کې ښه خواړه باید وخوري. ولې زمونږ او ستاسو د بد مرغه ځینې رواجونه دا دي چې یو کس ناروغه شو هر څه پیبندي وي، چو ډوډۍ سره ډوډۍ خوره، مقاومت یې نور هم ضعیفېږي. په ملیریا کې د سرو کرویاتو د تخریب سبب د تخریب کچه ډیره زیاته ده. په دغه وخت کې باید هغه خواړه باید واخلي چې اوسپنه ډیره ولري. ښه خواړه باید وخوري تر څو پورې د هډوکو عظم یا د هډوکو مغز تقویه شي، تر څو پورې څومره آر بي سي او حجرات چې تخریبیږي باید دوی بیرته هماغه اعاده کړي. نو که چیرته دغه ټول اهتمامات په نظر کې ونیول شي، انشاءالله هیڅ وخت به موږ او تاسو د ملیریا په ناروغۍ باندې نه اخته کیږو. او که چیرته اخته شوي هم یو، زر به انشاءالله الله پاک شفا راکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، د خبرونه همدلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال څخه مننه کوو چې د ملیریا په اړه مهم او بشپړ معلومات له موږ سره شریک کړل. د ازادي راډیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله پامان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته با رادیو آزادی.